السلام علیکم قدر منوریدونکو، ستړي مشي وخت په کابل کې د ماسپخین 2 بجې شوې. د روژې د مبارک میاشتې دویم ورځ مو په خیر. خبرونه مو تر 3 بجو دوام کوي. په لومړۍ نیمه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو موضوعاتو په اړه راپور اوریدلی شي، او په دویم نیمه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه درته وړاندې کوو. خبرونه په خبرونو پیلو. په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې د ایران لوی مذهبي مشر د سعودي عربستان رهبران احمقانو بلل چې د امریکا له متحد ویلتونو سره متحد شوی دی، او شمالي کوریا وی دغه هیواد رهبر د الوتکو ضد وسلو د نوي سیستم د ازموینو نظارت کړی دی. د افغانستان کورنی خبرونه رحمت الله افغان وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د زابل سیمې چارواکي وایي چې د شنکی ولسوالۍ په سیوري سیمه کې یو سیمه ایز پولیس خپل شپږ ملګري وژلي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف خانی د هرات د ښاروال فرهاد نیایش او د جلال آباد د ښاروال حمیدالله افغان دندې ځنډولي دي، او د لوګر ولایت د خوخي ولسوال له دوو ساتونکو سره د وسلوالو مخالفانو په حمله کې ټپي سو. اوس هم بشپړ خبرونه. د زابل سیمې چارواکي وایي چې د شنکی ولسوالۍ په سیوري سیمه کې یو سیمه ایز پولیس خپل شپږ ملګري وژلي دي. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه تېره شپه د لوټې په امنیتي پوسته کې سوې ده. ښاغلی سیال زیاتوي چې شاید قاتل پولیس د طالبانو نفوذي کس وي چې له حملې وروسته یو شمېر وسلې هم له ځان سره وړي دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان ولسمشر محمد اشرف خانی د هرات د ښاروال فرهاد نیایش او د جلال آباد د ښاروال حمیدالله افغان دندې ځنډولې دي. د سیمه ییزو ارګانونو ویاندې منیره یوسفزی نن ازادي راډیو ته وویل د دواړو ښاروالانو دندې هغه مهال وځنډول سوې چې د خلکو د شکایتونو پر اساس ټاکل شوي پلاوي خپل راپور ولسمشر ته وړاندې کړ. اغلی یوسف ساده زیاتوي چې دواړه ښاروالان کابل ته ابدل سوي دي. هغه وایي تېره شپه د ولسمشر له لورې سیمه ییزو ارګانونو ته هدایت سوی ده چې له مخې یې د دواړو ښاروالانو دندې ځنډول سوي دي. دوی له ځان څخه د دفاع لپاره کابل ته راغوښتل سوي دي. هغه مکتوب چې هرات ولایت ته لیږل سوی له مخې غلام غوث نیکبین د هرات د سرپرست ښاروال په توګه ټاکل سوی. د لوګر ولایت د خوخي ولسوالۍ له ولسوال له دوو ساتونکو سره د وسلوالو مخالفانو په حمله کې ټپي سو. د لوګر د والي ویان سلیم صالح ازادي راډیو ته وویل چې عبدالحمید حمید باندې نن سهار د مرکز اړوند د وزیر کارریس په سیمه کې هغه مهال حمله وشوه چې له کور څخه د دفتر په لور روانو.
ساعت 9 بجې د خوخي ولسوال عبدالحمید ولسوالۍ ته په لاره باندې روانو. د کالی وزیر په سیمه کې وسلوالو مخالفینو پرې ډزې کړي دي. خپل ولسوال زه سره دوه ساتونکو زخمي.
ښاغلی صالح زیاتوي ولسوال د درملنې لپاره کابل ته انتقال سوی. تر اوسه کومې ډلې د دغې حملې مسؤلیت نه دی منلی، او د ورزګان امنیتي چارواکي وایي چې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حملو کې د دوو قوماندانانو په ګډون شاوخوا څلوېښت وسلوال طالبان وژل سوي. په دغه ولایت کې د اردو د لومړی کنډه قوماندان ملک زین الله ازادۍ راډیو ته وویل دغه حمله تېره شپه د مرکز اړوند سیمو او همداشان په چارچینو ولسوالۍ کې شوې چې څلوېښت طالبان پکې ټپیان سوي دي. ښاغلی زین الله زیاتوي چې په یادو حملو کې د وسلوالو طالبانو یو اندازه وسلې او مهمات هم له منځه تللي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه سالم احمد صالح وړاندې کوي.
د ایران لوی مذهبي مشر د سعودي عربستان پر رهبرانو له امریکا سره د متحد کېدو له کبله انتقاد وکړ. دوی ویل چې د سعودي د رهبرانو پالیسي به بل اخره دوی د نابودۍ سبب سي. آیت الله علي خامنهي پرون د روژې د راتلو په مناسبت د مذهبي مشرانو یوې غونډې ته په وینا کې وویل
دغه احمقان فکر کوي چې د پیسو په ورکولو او په مرستې سره کولی شي د اسلام د دشمنانو صمیمیت خپل کړي. په داسې حال کې کوم صمیمیت نشته. دوی د خواګانو غوندې دي چې شیدې لوشل کیږي او چې شیدې ونه لري حلالوي.
د ایران مذهبي مشر دا څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې اته ورځې مخکې سعودي عربستان ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سفر پر مهال ریاض له واشنگتن سره د 130 میلیارد ډالرو په ارزښت دفاعي او تسلیحاتي موافقه لاسلیک کړه. زرګونو اسرائیلانو پرون شنبه په تل ابیب کې د فلسطینی دولت د ایجاد په ملاتړ مظاهره وکړه. د مظاهره چانو پر شعارونو لیکل سوي وه: دوه دولتونه یوه هیله. د پیس ناو یا اوس سوله په نوم د اسرائیلي غیر حکومتي مؤسسې رئیس چې دغه مظاهره ترتیب کړې وه وویل، لاریون کوونکي د حکومت لخوا د تشدد، راسیزم یا نژاد پالنې او د اشغال د دوام پای ته رسېدو ته د هیلې پر نشتوالي اعتراض لري. د پیس ناو بنسټ د بهرنیو اړیکو مدیرې انات بن نون رویټرز اژانس ته وویل:
We are here to protest 50 years of Israeli occupation.
مونږ عدل تراغلیو چې د اسرائیلی 50 کلن اشغال په اړه خپل اعتراض څرګند کړو. د اسرائیل حکومت هڅه کوي چې مونږ خاموش کړي، خو مونږ دلته راغلیو چې ثابت کړو مونږ به نه غلي کیږو. قسم حکومت د بیت المقدس ته الحاق او د نورو سیمو د آزادۍ 50مه کلیزه لمانځي، مونږ پوهیږو چې دا دروغتي. دلته راغلیو چې څرګند کړو په خلکو کې اکثریت د دوانو دولتونو ترمنځ د لانجې د حل غوښتنه او د اشغال پر ضد د مبارزې اراده لري.
د مظاهرې تنظیمونکو ویل دا لاریون د اسرائیل لخوا د فلسطیني ټاټوبې د اشغال د 50مې کلیزې په مناسبت ترتیب کړی دی. 50 کاله مخکې اسرائیل لویدیځه څنډه او ختیځ بیت المقدس له ګاونډیو عرب هیوادونو سره د شپږ ورځنۍ جګړې په بهیر کې له اردن څخه ونیول. د لیبیا انصار الشریعه سختریزي ډله وایي چې خپل تشکیل یې رسمن منحل کړ. دا ډله چې لال قاعده سره اړیکې لري په دې تورن ده چې په 2012 میلادي کال کې د بنغازی په حمله کې لاس درلود. په هغه حمله کې د امریکا سفیر وژل شوی وو. انصار الشریعه ډلې خپل انحلال پرون په یو خبر پاڼه کې چې په انټرنیټ کې خبره شوی اعلان کړ. وی ویل چې دا فیصله یې له سختو تلفاتو وروسته وکړه چې په نتیجه کې د دوی مشران له منځه ولاړل. د امریکا متحده ایالاتونه وایي انصار الشریعه ډله د بنغازی په حمله کې لاس لري چې د امریکا د سفیر کریستوفر سټیفنس د وژنې سبب سو. دغه ډلې چې په 2012 میلادي کال کې تشکیل شوې وه د لیبیا په دویم ستر ښار بنغازی کې فعاله وه. د سلګونو لیبیایي سرتیرو په وژنو هم تورنه ده. او شمالي کوریا وایي د دغه هیواد رهبر د الوتکو ضد وسلو د نوي سیستم د ازموینې نظارت کړی دی. کیم جونګ اون دغه راز د سیستم د تولید او په ټول هیواد کې د ځای پر ځای کولو امر هم کړی دی. د شمالي کوریا خبري اجنس نن راپور ورکړی چې د دغه هیواد رهبر د نویو رهبري سویو وسلو ازموینه کتلې ده. د کی سی این ای خبري اجنس په حواله دغه سیستم د بیلابیلو اهدافو د کشف او ویشتلو لپاره جوړ شوی او له هر استقامت څخه د توغول کېدو توان لري. د اجنس په حواله د شمالي کوریا رهبر له دې وروستۍ ازموینې راضي وو او امر یې وکړ چې په ټول هیواد کې د استفادې لپاره ځای پر ځای سي. شمالي کوریا په وروستیو کلونو کې دوی اټومي او د بالستیک توغندیو په لسګونو ازموینې کړې چې د امریکا متحده ایالاتونو، غربي هیوادونو او جنوبي کوریا سخت عکس العمل یې پارولی دی.
له خپلو همکارانو رحمت الله افغان او صالح محمد صالح نه مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړل. خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا مطالب اوریدلی شئ: د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په بامیانو کې د یوې الوتکې د کیناستلو پر وړاندې جوړه شوې دوسیه سبا لوی څارنوالۍ ته سپاري.
در پیوند به قضیه بامیان دوسیهشان امروز قرار است تکمیل شوه و فردا این دوسیه امرای متهمین به څارنوالۍ معرفی شوه.
د همدې موضوع په اړه د هوایي چلند خپلواکې ادارې له عملیاتي مرستیال سره غږیږو. د روژې پر رسیدو په هیواد کې د خوراکي توکو بیل وړي شوې دي او د پاکستان ځینو دینی عالمانو پرون فتوا ورکړه چې انتحاري حملې حرام دي. که وختو د ځینو نورو مهمو موضوعاتو په اړه هم راپورونه اوریدلی شئ. رازو د نننۍ خبرونې د سر موضوع ته: د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په بامیانو کې د یوې الوتکې د کیناستلو پر وړاندې جوړه شوې دوسیه سبا لوی څارنوالۍ ته سپاري. د یاد وزارت سرپرست ویاند نجیب دانش یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه پیښې په اړه درې کسان چې د هغه ولایت لوړپوړي امنیتي چارواکي دي کابل ته راوستل شوي، خو د دوو نورو دوسیو په بامیانو کې څیړل کیږي. د کامیار هوایي شرکت مسؤلین وایي چې د تېرې سې شنبې په ورځ یې الوتکې ته چې د ولسي جرګې غړی له پرواز پاتې شوی وو په بامیانو کې د کیناستلو اجازه نه دا ورکړل شوی. زموږ همکار یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په بامیانو ولایت کې د کام ایر الوتکې ته د کیناستو د اجازې د نه ورکولو په جرم یې 15 کسان نیولي چې له دریو لوړ پوړو به یې په کابل کې پلټنې وشي. د دغه وزارت سرپرست ویان نجیب دانش د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوو کسانو دوسیه بشپړه شوې او ټاکل شوې سبا یې لوی څارنوالۍ ته وروپیژني.
در پیوند
قضیه بامیان دی وی د بامیانو د قضیه په اړه هغه 15 کسان چې زمونږ له پښتنو لاندې و درې کسان کابل ته را لګول شوې دي ټاکل شوې چې همدانن یې دوسیه بشپړې او سبا یې له تورن سره یو ځای څارنوالۍ ته ورمعرفي کړو. د کامیر هوایي شرکت مسولین وایي چې د تیرې سه شنبې په ورځ یوې الوتکې ته په بامیان ولایت کې د کیناستو اجازه نه ده ورکړل شوې. د دغه شرکت جنرال ډایرکټر سمد عثمان سمدی ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه هغه وخت رامنځته شوه چې پولیسي جرګه کې د بامیانو د خلکو استازی عبدالرحمن شیدانی هوایي ډګر ته د ناوخته تګ له امله د بامیانو له پروازه پاتې شو. هغه ویلي چې د ولسي جرګې دوه غړي عبدالرحمن شیدانی او غلام حسین ناصری د موضوع اصلي پارونکي کسان دي. په بامیانو کې خپل پلویانو ته ویلي وو چې الوتکه کې ناستو ته پرې نږدي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دغه پیښې په اړه د بامیانو د امنیت عامر د بامیانو د هوایي ډګر قومندان او د لومړی حوزې عامر چې خپله د شهیدانی زوی دی نیولی دي چې دوسیې به یې څارنوالۍ وڅېړي. لویه څارنوالۍ وایي چې تر اوسه د دغه پیښې د څېړلو لپاره کوم پلاوی نه دی ټاکل شوی خو د دوسیې له رسېدو سره به دا پیښه په جدي توګه وڅېړي. د ولسي جرګې دویم مرستیال عبدالقادر زازی وطندوس وایي دوی د پلټنو نتیجې ته منتظر دي خو تر اوسه په دې چې د ولسی جرګې غړي د پکې ښکیل وي څه نشي ویلی.
موضوع چون انوز روشن
نشوده. دوی تر اوسه موضوع روښانه نه ده او تر څېړنو لاندې ده. دا باید معلومه شي چې موضوع له کومه ځایه پیل شوی او اصلي پکې څوک ښکیل دي. امکان د دې دی چې موږ وکیلان هم د تورنو وکیلانو په غوښتنه یو پلاوی وټاکو او لاړ شي چې د قضیه وڅېړي. د چارو څېړونکی امیر سردار زادران وایي چې په افغانستان کې د چالو زور او مقام څخه استفاده کول یو معمول ګرځېدلی خو دولت ته پکار ده چې د خپل سر او زورواکه کړنو د مخنیوي لپاره دا ډول دوسیې په ټوله معنا عدالت وڅېړي. هغه وایي چې که په دغو نیول شویو دخیلو کسانو عدالت پلی شي ممکن خلک د قانون احساس خپل او د زور او جبر لکاره په شا شي.
قدرمن اوریدونکو د یوسف خان زدران پر راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په بامیانو کې د یوې الوتکې د کیناستلو پر وړاندې دوسیه چمتو کړې او سبا دغه دوسیه لوی څارنوالۍ ته سپاري. نجیب دانش همداراز ویلي چې درې کسان چې په دغه پیښه کې ښکیل دي هغه کابل ته راوستي دي. د هوایي چلند د خپلواکې ادارې له عملیاتي مرستیال سره کوشش کوو چې اړیکه ونیسو. له هغه سره به وروسته وغږیږو. خو اوس د حقوقي چارو کارپوه کبیر رنجبر را سره د ټلیفون په لیکه وصل شوی. غواړم د همدې موضوع په اړه له دوی سره خبرې وکړم. رنجبر صاحب ستړي مشئ، مهرباني وکړئ اول کې دا راته ووایاست چې په افغانستان کې یعنی دا موضوع چې څنګه کېدی شي چې په یو هوایی ډګر کې د یوې الوتکه یعنی په هماغه دلایل چې دوی لري یعنی په خپل همدا د ولسي جرګې غړي چې څوک په دغه پیښه کې یو غړی چې ښکیل د هغوی لري څنګه یعنی دا د قانون ښکاره ماتونه نه ده؟
دیره مننه از خپل احترامات سوال دي کوم تاسو ته سوال دي کوم ته اصلا موږ یو پرنسپ پاید ومنو مخصوصا د ولسی جرګې غړي مخصوصا هغه کسان چې له ولس نه نمایندګي کوي په ملي شورا کې دوی باید نمونه سي. نمونه د ټولو شیانو مخصوصا د قانون د تطبیق او هغه دا دی د اصول او دا پرنسپ چې ټول وګړي د افغانستان د اساسي قانون د 22مې مادې پر اساس بدون د تبعیض یو شان حقوق او وجایب لري. کدا جمهور رئیس دی او کدا یو عادي غړی دی، کدا د ملي شورا غړی دی او کدا یو عادي کارمند دی او دولت دی. نو لمدې لپاره دی چې دغه کار دغه تخلف له قانون چې شوی دی د هوایي ډګر د بامیان کې دا یو استثنایی پیښه وه چې فکر نه کوم چې په نور حتی دنیا کې دا مثال ولري چې خلک خپل سر راووزي او د هوایي ډګر یو رنوې بنده کړي او هغه هم مالی د کیناستلو د یو مسافر اورون کی تیاری شي.
بل رنجبر صاحب خو یو بل موضوع چې تاسو ورته اشاره وکړه چې یعنی په نړۍ کې دا معمول نه دی د 10 پیخي ډېر کم تکرار شوی، خو په افغانستان کې کېدې شي په بل ډول، یعنی په ځینو مواردو کې دا ډول پیخي شوی دی، او پر وړاندې څه فکر کوي چې اقدام ولې نه کیږي؟ آیا حکومت په حکومت کې هم دغه کړي نفوذ لري، او که اصلي لامل تاسو په څه کې ګوري؟
اصلي لامل دا دی چې همدا کړي په واک کې دي، خو همدا دا ولسي دې کې غړي او چې دا کار وکړي، دا په قدرت کې شریک دی، دا رائے ورکي وزیرانو ته، دا رائے ورکي د سترې محکمې غړو ته، نو دا ټول دینه ډاریږي چې سبا به ما راوغواړي استیزا به مې کړي. دلته خو دا خودسری او د عدم د تطبیق د قانون نشت کړی منبع یې د همدغه د همدغه چارواکي دي، او هغه همدغه افراد او اشخاص چې دي قانون ته اعتنا نه کوي. نو له همدې لپاره لومړنی مهم لامل یې همدا دی چې واک د دوی په لاس کې دی، په ډېره خواشیني ولس په حاشیه کې دی، او دې دغه تیرې کې.
بله، ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، د حقوقي چارو کارپو کبیر رنجبر وو چې له تاسو سره خپل شنه نه شریکوله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د روژې د مبارک میاشتې دویمه ورځ ده. د روژې پر رسیدو د کابل ښار اوسیدونکو دوی شکایت کوي چې د خوراکي توکو بیې خورا لوړې شوې دي. زموږ همکار خان محمد سین ښار ته وتلی وو او د غره پورې چمتو کړی دی.
هر کال د روژې لر رسیدو سره کابل خاریان شکایت کوي چې د خوراکي موادو بیې لوړېږي. دوی دا هم وایي د خلکو اقتصادي وضع ښه نه ده، او له دولته هیله کوي چې د خوراکي موادو بیې کنټرول کړي. د دې لپاره چې د خوراکي موادو د بیې وضعیت له نږدې ووینو، ښار ته راووتو او د دوکاندارانو او خلکو مو وپوښتل. لومړی لاړو د وچ میوو د دوکاندارانو سره مو خبرې وکړې.
حدسمان دی
نرخونه څنګه دي د میوو؟
نرخونه ولا ښه دي. سږکال د یو د پسته او نخود دا شان ډېر قیمت شوي دي.
د پروس کال نه به څومره قیمت شوي؟
پروسه کال نخود کیلو یو سل شل یو نیم سل و، سږکال 200-300 ته ختم.
د شان جنسونه دي، دا د روزې مبارک میاشت په مخکې باید لږ ارزانه شي، دا شان قیمته شوي. مخکې مثلا دغه ملایي وه یو کاټن قیماغ 1000 روپۍ، اوس 240 روپۍ یا 250. دا مجبوره خلکو چې خیزي دول قیمت اسوه، موږ مجبوره سه قیمت یې واخلو، قیمت یې خرج کړو. کنه یا خورما دغه چې مثال کاټن 550 550 550 550 سوي، باید چې روزي مبارک میاشت راغلې او نور ملکو کې رښتیا هر شی ترزانی راځي، دا دلته قیمتي راځي. د چې بعضې سه لږ زره پیسه داري دغه زور رسیږي، او دا نور مسکین بیچاره راځي ګوري سه ګوري واسطه ګوري چې دغه واخلي سه نو بیرته هم دسې غلی ځيځي.
اوس د کابل ښار هغې څنډې ته ورځو چې اوړه غوړي لوبیا نخود چای بوره ګوړه او داسې نور پکې خرڅېږي. دلته هم د موادو بیې په خپل ځای نه دي ولاړې، بلکې پورته شوي دي.
خرده پیسې اخلي ته غلا اخلي مجبوري څوک
د روژه کې ولې جګ شو؟ دا
ولې بس هم دا خو دموږ خپل عملونه دی راځي د خپل دموږ بې ساتي ده.
حکومت هم چپ ناست دی.
حکومت غسه خواهد باید دموږ خدای پښتنو کې بیا وکړت.
نوم دې څه دی بابا؟
نوم یې خان رضایب.
د کابل ښار دوکانداران وایي چې د خوراکي موادو بیې لویو واردونکو شرکتونو لوړې کړې دي، نه دوی. دغه مسأله مو د افغانستان د تجارت له وزارت سره شریکه کړه. د دغه وزارت مرستیال عبدالباری رحمان آزادی راډیو ته وویل
نرخ عبارت از نسبت بین عرضه و تقاضا است. عرضه و تقاضا
د موبایل بای ارزی او تقاضا پورې اړه لري. کله چې تقاضا زیاته شي په نرخونو کې بدلون راځي. مونږ هر ورځ نرخونه سارو، خو که احتکار پکې ومومو بیا پر وړاندې قانوني اجرات کیږي.
در مقابلش هم قانون پیشبینی کده و اجرات میشه.
کابل خاریان وای افغانستان یو اسلامي هیواد ده، او پلورون که باید د خلکو اقتصادي وضعیت ته پام وکړي او د خوراکي موادو بیې دومره نه لوړوي چې خلک د اخیستو توان ونه لري.
کارپوهان وای چې حکومت د خصوصي سکتور خپل سره یو ته نه پرېږدي، بلکې دوی د مجبور کړي چې د خلکو د بیوزلۍ په پام کې نیولو سره په لږه ګټه قناعت وکړي.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ دی.
خدای مون اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري. لکه څنګه چې مې د خبرونې په پیل کې له تاسو سره ژمنه کړې وه چې په بامیانو کې د یوې الوتکې یعنی چې پر وړاندې ستونزې جوړې شوې، دوی ته د کېناستلو اجازه نه ورکړل شوې. د همدغې موضوع په اړه مو درته وویل چې کوشش کوو د هوایي چلند د خپلواکې ادارې له عملیاتي مرستیال سره خبرې وکړو. له نیکمرغه محمود شاه حبیبي د هوایي چلند د خپلواکې ادارې عملیاتي مرستیال همدا محل سره د ټلیفون په لیکه وصل شوی. حبیبي صاحب، ستړي مشئ، سلامونه وړاندې کوم او مهرباني وکړئ په اول کې خو د قضیې په اړه له قدرمنو اورېدونکو ته رڼا واچوئ چې اصلي قضیه څه وه.
بسم الله الرحمن الرحیم، اول خپل سلامونه تاسو ته.
وعلیکم السلام.
تاسو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم، لکه څنګه تاسو شایدان واست مطبوعات دلاري ته هم یو څو ورځې مخکې یو موضوع تقریبا مرد تخنیکي لحاظ هغه یو حادثه وای چې کومه تیاره چې بامیان ته تلله او په هغه کې یو دوه وکیلان چې ناوخته راغلي وه هغه ونه کولای شوه چې پر وخت راورسېږي. تیاره بامیان ته تللې وه، مګر هغه بیا هلته خلکو ته ویلو چې تیارې ته اجازه ورنه کړي، نشست او تیارې ته د نشست اجازه نه ورکول شوې. بېرته کابل ته راغلې وه او څه سوچ دی وړې والته اجازه ورکول شوې وه. کوم وخت کې موږ وروسته په دې موضوع ثابت شو، مطابق دغه باندې موږ خپل اجراس وکړه. اړوند ادارو ته مو وویل چې وزارت داخله او خصوصا امنیت ته میدان وایي په وزارت داخله باندې دی. موږ دغو ته مننده کوو چې هغو ډېر خپل اقدام وکړي. هغه خلک چې په دې کې لاس درلودله هغه ټول تر نظارت لاندې ونیول، تر تعقیب لاندې ونیول او فعلا و لکه څنګه چې موږ خبرې رو څرندولې ته هم عارف شي. او دا غت خورست موږ هم او کامیا شرکت موږ ته اعتراضیا کړې و چې دغه پرچې دا مشکلات کدا تکراری جنو دی به هم نو پروازونه نه کوي. او موږ هوای چلند خپلواکي ادارې لخوا هم د اجازه نه سره ولې هر څوک داسې
بلې. حبیبي صاحب، حبیبي صاحب وبخې ستاسو خبرې قطع کوم. یو بل موضوع چې پولیسي جرګه کې نن او پرون په دې باندې ځینو غړو بحث کړی و چې کله چې د الوتکه بامیانو ته ځي او هلته اجازه نه ورکول کیږي چې کینی وای چې بیرته الوتکه راغلې ده او په خپله بیرته د کابل هوایي ډګر ته د ولسی جرګې کوم غړی چې پاتې و هغوی ته ویلي چې یعنی بیا یې ورته ټلیفون کړی او بیا یې دغه ولسی جرګې غړی ځان سره اخیستی تللې ده. اول خو دا راته وایي چې دا موضوع سمه ده او که د قانوني لحاظ نه څومره ده، یعنی که ولسی جرګې غړی وي که هر څوک وي پاتې کیږي بیا تیاره ځي هلته اجازه نه ورکول کیږي راځي بیا هغه غړی بیرته اخلي بیا بي دا موضوع څومره صحت لري؟
دا غیر قانوني موضوع کار دی. یعنی سو کال ته و تیارې ته اجازه ورنکي خلک راو باسي و هوایي ډګر ته دا خپل یو غیر قانوني کار دی. په هغه مقابل کې اقدام وسو کامیر الوتکه مجبور و چې بیرته کابل ته راسي. هغه په دې باندې چې هلته پر رن وی باندې دي خلک راځلی و او د نشاست نه څه کولای او دا یو ایمرجنسي حالت و دی. بعد بیرته کابل ته راغلی او کوم وخت کابل دې په څه چلته د تاسو حاله ګوزي او د اسلام تر واخلي ولې واځي په تیاری کې دا وکیلان نو او تیاری کې دیش نفر نور مسافر و او دې بعد هغه مسافر خپل در مقصد پر رسولي وای څه فهم تراغلې دې اسلام یو تر اخر سي دې او به څه کاه بامیان ته تللې دې ورسته چې دا یو اعمال چې وخت دې ډیر سم وسیله کې شوی و کوم وخت ټول مقامات دې موضوع نه خبريږي دې مقابل کې خپل اقدام کوي. اول اقدام دا او چې هغه خلک په دې کې ښکېل ودو او ټول خلاف اقدام وکړي هغه ټول د عدلي تعقیب لاندې نیول او دا څنګه د خپل وکیل صاحبانو په باره کې چې دا اساس وي دی.
حبیبي صاحب، بله، یو ورسته پښتنه کوم هله د چلند جواب راتره کی په افغانستان کې د هوایی شرکتونو تاسو یو څه کامیار ته اشاره وکړه. درته وایي چې په عموم کې د هوایی شرکتونو وضعیت څنګه د ځینې ریپورتونه موجود چې دوی له مالی اړخم ډیر ستونز سره مخامخ دي، تیارې زړې دي، یعنی په ټوله کې د دوی وضعیت سم نه ده. په دې رابطه باندې کلګ لند معلومات راتره کی؟ که
دا موضوع به شي واوښتل ولې ماته موضوع باره کې ولڅه وی په دې موضوع کې څنګه یو پراخ بحث دی چې اوس هوایي شرکتونو مالي وضعیت ځینې په ښه حالت کې دي، طرف د شوت روان دي، ځینې په بد حالت کې دي. چې دغه خلاف موږ خپل اقدام کوو او اقدام کړی دی د تخنیکی د لحاظ څخه موږ ټول څه دغه هر وخت اډاډ وکړی دی چې موږ هر هغه تیار چې مسؤلیت د پرواز ونه لري هغه موږ درو او تاسو به د شهیدان اوسئ چې په تیرو یو نیمو دوه کالو کې حتی موږ هوایي شرکتونه درولې دي ځینې هوایي شرکتونه چې هغه نور فعالیت نه کوي یوازنی دلیل دا و چې مسؤلیت نو برابر یا تیارې زړې وې او دغه خلاف سخت اقدام شوی دی او ان شاء الله هیڅ چاته به دا اجازه ورنه کول شي چې مسؤلیت د پرواز سره د لوبي وکړي او یا هم د یو کولای شي چې په غیر مسیرو کې مسافر د یو ځای څخه بل ځای ته انتقال کړي.
بله ډیره زیاته مننه. قطر منوریدونکو د هوایي چلند خپلواکي ادارې عملیاتي مرستیال محمود شاه حبیبي و چې له تاسو سره د بامیانو ته د هغه لوتکی په اړه روسي جزئیات یا معلومات شریک کړل چې هغه ته دوه ورځې وړاندې تقریبا د کیناستو اجازه نه ورکړل شوې او کورنۍ چارو وزارت وایي چې په دې رابطه باندې د خپلو کسانو دوسیه ترتیب شوې او سبا یې لوی څارنوالۍ ته سپاري.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم راځو یوې سیمه ییزې موضوع ته. د پاکستان ځینو دینی عالمانو پرون فتوا ورکړه چې انتحاري حملې حرام دي. دوی د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پانتون کې د یوې سیمینار پر مهال دا فتوا صادره کړه. دوی تروریزم، افراطیت او هغه ډلې چې له دغو دواړو پدیدو ملاتړ کوي وغندلې. صفي الله ستانکزي په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د پاکستان یو شمیر دینی عالمانو د انتحاري حملو، وسلوال مخالفت او د زور په کارولو د اسلامي شریعت د تحمیل پر ضد فتوا ورکړې ده. دوی چې د پاکستان له ګوټ ګوټ ټول شوي وو د شنبې پر ورځ دا فتوا صادره کړې ده. دغه دینی عالمان د پاکستان دینی مدرسو، عربي مدرسو، د پاکستان عالمانو شورا او د کراچۍ دارالعلوم په استادیتوب سره ټول شوي وو. د دوی ترمنځ پیژندل شوي مفتیان مولانا رفیع عثمان، مفتی منیب الرحمن، مفتی نعیم، مولانا حمید الحق او ځینې نور شامل وو. مفتی نعیم له نیوز ٹی وی سره په خبرو کې داسې وویل:
یہ تمام مقادیمی فکر کے علماء نے متفقہ طور پر یہ فتویٰ دیا ہے کہ یہ دہشت گردی، خودکش حملے حرام ہے.
د ټولو مذهبي ډلو عالمانو په ګډه دا فتویٰ ورکړه چې انتحاري حملے حرام دي. ټول دا غواړي هغه خلک چې زموږ په یواد کې پریشانی رامنځته کوي او په کورنیو جنجالونو سربیره نړیوال زیانونه هم رسوي، هغه باید کمزوري شي. همدارس کوم خلک چې زموږ ځوانان د مذهب په نوم بیلاری کوي، هغه باید لری کړی شي. مفتی نعیم دا هم ویل چې جهاد او تروریزم سره توپیر لري او د جهاد اعلان یوازې د اسلامي دولت کار دی. د ازادي اروپا مشال رادیو هم راپور ورکړ چې شاوخوا یو درشتینی عالمانو فتوا لاسلیک کړه او دا ټینګار یې هم وکړ چې د پاکستان حکومت باید په خپله خاوره کې د تروریستانو پر ضد عملیات جاری وساتي. خو اصلي خبره دلته ده چې په پاکستان کې موجودې مخالفې ډلې څومره د دینی عالمانو خبرو ته غوږ نیسي. پاکستان کې په خپل دینی مدارسو په اړه هم بیلابیل نظریات موجود دي. د کرایسس ګروپ د اوبخواني تحقیق پر بنسټ په پاکستان کې له نفوذ ډکا مذهبي سیاسي ګوندونه لا لدی ډیر لري دي چې خپل له تشدد ډکا جهادي نظریه پرېږدي. دغه تحقیق لمخې دا مذهبي سیاسي ډلې له ځایي او سیمه ییزو ترهګرو ډلو سره چې پکې فرقې مخالفان، پاکستانی او افغان طالبان او القاعده ډلې شامل دي، اړیکې لري. له څو کلونو راهیسې هغه ډلې چې نه یوازې د افغانستان د حکومت بلکې د نړیوال ټولنې د خبرو په اساس مرکزونه په پاکستان کې دي، په سیمه کې ناامنیو ته زور ورکړی دی.
د صفی الله ستانکزي د همدو راپور په خپرېدو سره قدر منوریدونکو زموږ د نننۍ خپرونې هغه برخه چې د راپورونو خپرېدو ته مو ځانګړې کړې وه پای ته ورسېده. خو په پای کې عصمت ساروان د ساینس له نړۍ څخه څو لنډ خبرونه چمتو کړي دي.
خبر یاست؟ ساینس پوهان وایي داسې درملې جوړ کړي چې په یو وار خوړلو د ملاریا ناروغي تداوي کوي. په امریکا کې ساینس پوهانو دا درمل په ابتدایي ډول پر موږکانو تجربه کړي او ورته څرګنده شوې چې په یو وار استعمال د ناروغ په بدن کې د ملاریا عفونت یا انفیکشن په ډیرو ورځو کې ختمي شي. په دغه نوي درمل کې موجود کیمیاوي ترکیبات په ځیګر کې د ویروسو مخه نیسي. ساینس پوهان هیله لري چې دا سیډنه به ژر د نیچر په نوم په طبي مجله کې خبره شي او دا نوې دوا به خلکو ته وړاندې شي. ملاریا د جنوبی آسیا په هیوادونو کې ډیره عامه ده. د روغتیا د نړیوالې ادارې د 2015 میلادي کال د راپور پر اساس په نړۍ کې تر 210 میلیونه زیات انسانان په ملاریا اخته شوي، چې د هغو له منځه 4.8 لک مړه شوي دي. د کمبودیا او تایلند په سرحدي سیمو کې داسې ډول ملاریا هم شته چې د هر راز درملو په وړاندې مقاومت لري.
قدر من اوریدونکو، تاسو زمو غکل آزادی رادیو څخه اوري. آزادی رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو په همدې چپو د افغانستان په لوی خارونو کې د اف ام پس چپو باندې او په ټولو خارونو کې د ام په 12 شپږ نوي چپو باندې په شفافه توګه اوریدلای شي. اوس هم په کابل کې د ماسپخین 2 بجې او 1 دقیقې شوې رحمت الله افغان په سټډیو کې د لند خبر نه وړاندې کړی.
د زابل سیمه چارواکي وایي چې د شنکی ولسوالۍ په سیوري سیمه کې یو سیمه ایز پولیس خپل شپږ ملګري وژل دي. افغان ولسمشر محمد اشرف خانی د هرات د ښاروال فرهید نیایش او د جلال آباد د ښاروال حمید الله افغان دندې ځنډولې دي. د لوګر ولایت د خوخي ولسوال دوه ساتونکو سره د وسلوالو مخالفانو په حمله کې ټپي سو. د ایران لوی مذهبي مشر د سعودي عربستان پر رهبرانو له امریکا متحده ایالاتونو سره د متحد کېدو لپاره انتقاد وکړ. زرګونو اسرائیلیانو پرون په تل ابیب کې د فلسطیني دولت د ایجاد په ملاتړ مظاهره وکړه. د مزرایچانو پر شعارونو لیکل شوی وو دوه دولتونه یو هیله. شمالي کوریا وایي د دې هیواد رهبرانو د الوتکو ضد وسلو د نوي سیستم د ازموینې نظارت کړی ده. کیم جونګ اون د غراز د دې سیستم د تولید او پټول هیواد کې د ځای پر ځای کولو امر کړی. او د لیبیا انصار الشاریه سخدریز ډله وایي چې خپل تشکیلات رسمن منحل کړي دي. دا ډله چې له القادی سره اړیکې لري په دې تورنه ده چې په 2012 میلادي کال کې د بنغازی په حمله کې لاس درلود. په هغه حمله کې د امریکا سفیر ووژل شو.
له رحمت الله افغان مننه چې لاند خبرونه وړاندې کړل. مرزي احمد زی اقتصادي خبرونه چمتو کړي او له هغې وروسته ناجیه صاپی روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ورته وړاندې کوي. او تاسو قدرمنه اوریدونکي هم کولای شئ چې د خبرونې تاسو زنګ ووایئ او خپلې پوښتنې مطرح کړئ.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د سپین بولدک او چمن سرحدي لارې د پرانیسو څخه تود هرکلی کوي. د دغې خونې مرستیال یونس محمد نن ازادي راډیو ته وویل چې له دغې سرحدي لارې څخه هر ورځ 400 بروړونکي موټر افغانستان او پاکستان ته صادرات او واردات کوي.
نو دا هغه یو آزاد منطقه ده چې په دې کې ټول خلک تجارت کوي، کاروبار کوي. دغه لارې په نزل 22 ورځې د افغانستان سوداګرو لپاره یو لوی ستونزه ده. د دې ترڅنګ دا لارې موږ ته یو لوی ترانزیت لار هم ده چې موږ د دې څخه د جنوبي آسیا سره موږ تجارت لرو او د مستقیم په خپل د پاکستان سره موږ مستقیم تجارت لرو. د غلارې څخه نو
ښاغلی مهمان وایي چې د غلارې څخه په ورځ کې 25,000 کسان تګ راتګ کوي. دا په داسې حال کې ده چې د سپین بولدک او چمن ترانزیتي لار د می په 5 د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر یوې وسلوالې نښتې وروسته چې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله هم اړولې وه، د افغان سوداګرو او ولسي وګړو پر مخ تړل شوې وه. د کرنې او مالداری وزارت لخوا په فراه کې د کرنې د ودې او کلیوالي پراختیا په هدف 3 کلنه پروژه ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. د کرنې او مالداری وزارت وایي لطف الله راشد نن ازادي راډیو ته وویل چې د کرنې وزیر اسدالله زمیر پرون فراه ته سفر کړی و او دغه پروژه د 6 میلیونو افغانۍ په ارزښت پرانیستله. راشد وایي چې دغه پروژې په عملي کېدو سره به په فراه ولایت کې د کرنې په برخه کې ښوالی او د بڼوالي برخه به غښتلې شي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې: یو بوجۍ قزاقي وړه 1200 افغانۍ، د بوري او 50 کیلو بوجۍ 2250 افغانۍ، د وریځې او درې نیمنۍ بوجۍ 1300 افغانۍ، شپږ لیتر غوړي 1200 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1500 او 1 لیتر ډیزل په 3000 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شزاده سره کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 40 پوله، یو یورو 8 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 8 افغانۍ او 8 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ او 9 پوله، او زر پاکستاني کلدار 8 افغانۍ. د خبرونو پای.
روغتیا د ژوند شتمنی.
دوستانو سلامونه میومنه روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام ته مو ز نجی صاحبای هرکلی کوم. هیله مند یم چې د پروگرام تر پایه را سره ملتیا وکړی. خبرونه د زړه ناروغي ته ځنګړې شوې او پروگرام کې به په دې خبرې وکړو چې د زړه ناروغي لسه پیدا کیږي څنګه یې باید مخنیوي وشي او آیا درملنه یې څومره شونې ده. په دې اړه تاسې هم کولی شئ چې د زړه د ناروغیو متخصص ډاکټر محمد داود احمدزي څخه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. ډاکټر صاحب احمدزي ته هم
ډېره ډېره مننه چې موږ ته د ازادي راډیو سټوډیو ته روبل وخت هم راکړو. تاسو نه یو جهان مننه.
الله تاسو هم ډېره مننه کوو. مخکې له دې چې د اوریدونکو ټلیفوني اړیکې واخلو د یادې موضوع په اړه مې یو راپور چمتو کړی. راپور اورو او بیا وروسته تاسو کولی شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. د زړه ناروغي د هغو بیلابیلو راټوکیدلو ناروغیو لپاره یو کاریدونکې طبي اصطلاح ده چې زړه اغیزمن کوي. هر کال په ټوله نړۍ کې د څه باندې 1.5 میلیونو انسانانو په وژلو سره د زړه او رګونو ناروغیو د انسانانو د وژونکو رنځونو په سر کې ځای موندلی. داسې ویره ښودل شوې چې تر راتلونکو 20 کلونو پورې به دا شمېره په کال کې تر 23 میلیونو انسانانو هم واوړي. د زړه او رګونو د ناروغیو په اړه یو حقیقت دا دی چې له دې ناروغیو نه د زیان لویه برخه بېوزلو هیوادونو ته رسیږي. د روغتیا د نړیوالې ادارې د شمیرو له مخې د یادو شوو مړینو 80% په همدې هیوادونو کې پیښیږي. د ځینو سرچینو له مخې په افغانستان کې د زړه او رګونو ناروغۍ د افغانانو دریم ستر وژونکی بلل کیږي. په دې هیواد کې له ناروغیو نه د پیښو شوو مړینو په 10% د زړه او رګونو د ناروغیو له کبله اټکل شوي دي. خو په افغانستان کې د هرې مړینې د لامل پلټنه نه کیږي، نو په همدې بنسټ کیدای شي چې دا شمیره په حیرانوونکي توګه لوړوي. دا چې د زړه د ناروغیو عمده لاملونه څه دي، ډاکټر نجیب الله جلالزی په دې اړه وایي.
کله چې سن لوړ سي خامخا د ناروغیانې زیاتیږي. د زړه او د دماغ رګونه د کلسترول په وجه باندې تنګیږي او دغو د بندېدا زمینه مساعدېږي. زړه ناروغۍ یو اړتیا هم چې په دنیا کې تر ټولو زیات دی او د اول خط کې دوی راځي د مړینې سبب دوی ښکاره کوي. او له بلې خوا بدی دا ده چې اوس انسانان په ټوله دنیا کې په دې وروستیو کې د موږ په هیواد کې هم فزیکي فعالیتونه د خلکو ډیر کم شوي دي. د ژوند سهولتونه زیات شوي دي. خلک په پښو په بایسکل مزل نه کوي، اکثرا په موټرانو کې ځي. له بلې خوا چې کابل د ښار هوا ډیره ککړه ده، دا هم یو فاکتور دی. په دې کې چاغي د وزن ډیروالی دا په ټوله دنیا کې وستونزه ده. په دې وروستیو کې موږ په هیواد کې دا هم ورته یو زمینه مساعدوي. نو دا ټول لاس په لاس د دې ناروغیو د رامنځته کېدو لپاره لاره وروي.
ډاکټر جلالزی همدارنګ وایي د زړه د ناروغیو په مخنیوي کې فزیکی کارونه او سپورت خپل ارزښت لري او په ګڼو څېړنو کې د ډیرو روغتیا ستونزو په مخنیوي کې ګټور ثابت شوی. خو په وینا چې د زړه ناروغیو په دوو برخو ویشل کیږي، چې یو برخه د مخنیوي وړ ده او د بلې برخې مخنیوي ناشونی ده.
یو برخه دا ده چې موږ مخنیوي کوي، یو برخه موږ مخنیوي نسو کولای. هغه برخه چې موږ مخنیوي نسو کولای هغه د عمر زیاتوالی دی. که سړی عمر زیاتیږي نو موږ مخه نسو نیولای، خامخا غوته د ناروغي زیاتیږي. یا فاميلي تاریخ چلري، پلار او مور درلوده یا خوند دوی درلوده، ارثیات په دې کې ډیر رول لري. ارثیات موږ نسو بدلولای، دا برخه نسی بدلیدای. او هغه برخه چې بدلیږي او ډیره مهمه ده، موږ کې د سیګریټ څکول دي، پوره کې د ډېری انرژي یا کالوري اخیستل دي چې ډېر غوړ خوړ دي، فزیکی فعالیت نه کول دي چې مکولای شي. یو شخص دې ته هر باسو چې هغه څه فزیکی فعالیت وکړي، د سپورت وکړي، یا د اقل پیاده روي وکړي، دا برخه د تغییر وړ دي.
خو له دې ټول سره یو شمېر روغتي متخصصین وایي د زړه د ناروغیو نه د راپېښو شوو مړینو 15% د وینې د لوړ فشار له درکه پیښیږي. نو په کار ده چې د وینې لوړ فشار په پوره غور او دقت سره تشخیص شي. راپورمو واوریدو دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اوري خبرونه ځنګړې شوې زړه ناروغۍ ته. او په خبرونه کې د زړه ناروغۍ متخصص ډاکټر محمد داود احمدزی را سره دی او ساسي پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب احمدزی، د زړه ناروغۍ په اړه کراته وی چې حمله څنګه رامنځته کیږي، لمړنۍ حمله د زړه څنګه پیدا کیږي؟
تاسو په جواب کې زه باید دویم تاسو سوال مطرح کړم. د زړه اټک یا مثلا اکیوټ امپیکشن یا حد حمله چې کله رامنځته کیږي دا عموما مثلا په هغه سن کې رامنځته کیږي چې عمر یې له څلوېښتو کالونه مثلا تخمیني پنځوس څلوېښتو یا مثلا پنځوس دې کالونه عمر پورته وي، نو دا مریض باندې سډن اټیک راځي چې هغه مریض چې مثلا د چست پین یا د سینې درد نه شکایت لري، نو په هغه باندې مریض باندې ډېره زیاته خوله راځي، مریض ډېر په خولو کې ډوب وي. کله چې کتنځي ته راځي، کله چې موږ په هغه اوله حالت کې موږ د هغه د زړه ګراپ اخلو، په هغه کې په خپله په زړه کې تغیرات رامنځته کیږي، نو دا خپله د زړه د عضلې د اسکیمیک نیکروز هلته رامنځته کیږي. یعنی نیکروز خپله د زړه کوم شریانونه چې خپله زړه سپلای کوي ایروا کوي هغو ته وینه نه رسیږي، نو په هغه د زړه په عضله کې انفارکشن یا مثلا اسکیمیک نیکروز رامنځته کیږي. کله چې دا نیکروز رامنځته سو، نو هغلته د زړه عضله، نو هغلته یو مړینه رامنځته کیږي، یعنی احتشار رامنځته کیږي. کله چې هغه احتشار د هغه زیاتوالی مخ په وړاندې دو زی، که چیرې مخنیوی ونه سي په هغه اولو حالتو کې عاجل اهتمامات ورته ونه نیول سي، نو په هغه حالت کې د مریض د زړه عضله په هغه کې زیاتوالی رامنځته کیږي او مریض د زیات مشکل سره مخامخ کیږي. نو په هغه حالت کې موږ مریض ته عاجل اهتمامات نیسو، مثلا مریض ته موږ آی سی یو ته شفت کوو او مریض ته په غاولو څلورویشت ګنټو کې یو رقم دوا ده چې ډاکټر صاحب باندې استعمالي سټریپټوکیناز، موږ په غاولو څلورویشت ساعتو کې ورته ورکوو چې مریض ته کوم شریانو کې چې مثلا کورونری آرټري کې چې کوم شریانونه دي چې په هغو کې بندش رامنځته سوی هغه د هغوی مخنیوی کوي، او همدارنګه موږ نورې دواګانې دي چې هغه ډاکټر صاحب باندې استعمالوي، مثلا اسپرین دی، مثلا نورې دواګانې چې په غاولو مرحلو کې ورته ورکول کیږي، دغه سي دواګانې چې مثلا موږ ته مریض مراجعه کوي، نو په مریض سره کومک کیږي او مریض د مرګ څخه مخنیوي کیږي.
ډیره زیاته مننه دوستانو یادونه کوو چې تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. زمونږ د استودیو د ټلیفون شمیرې دي 0992153 او بل شمیره ده 0992255. حقمل افغان له خوست ولایت نه پلیکه کې دی. حقمل صاحب مهرباني وکړئ. مهرباني، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
سلام علیکم.
علیکم سلام، مهرباني.
تاسو زیات سلامونه وایم. آیا د زړه د بیماری عمده عوامل کوم دي؟ آیا د اندرال تبلیغ چې دی دا انسان پورس کې سټو مې استعمال کړي؟ دا سب څه هدف پښتنه ده.
ها ها، دا پښتنه به جواب شي. لته سي ډیره مننه ډاکټر صاحب احمد زاهر، مهرباني.
ها دی ورور، خ پښتنه وکړه چې مثلا د زړه او ملیونې کوم دي. عمده فکتور چې د زړه امراض رامنځته کوي، عمده فکتور چې د سګریټس کول دي، بیا مثلا لیپید دي، مثلا شحمیات دي چې مثلا زیات کسان جدي شحمیات زیات اخلي، مثلا غوړ اخلي، مثلا زیات د غوښې کور کې استعمالوي، دا د زړه ناروغي زیات عوامل دي چې دا مثلا د هغه کسان چې مثلا ورزش نه کوي، پیاده روي نه لري او روزمره په خپل ژوند کې مثلا اگر زیاده نه لري، نو په هغه کې چې مثلا کې غذاګانې دوی اخلي، نو دوی چانس زیاته چې په دې کې کولیسترول ترایګلیسرید زیاتېږي، هغه خپل مثلا کوم رګونه چې دي چې خپل کورونری آرټري دي چې خپل زړه اروا کوي، نو په هغه کې دغه بندش سبب کېږي د زړه عمل رامنځته کیږي. او بل دی ورور ویلې چې انډرال خپل د زړه بعض وخت کې موږ د هغه په خاطر باندې ورکو چې هغه مثلا لس ملي ګرامه ټابلیټ یې هم شته، څلوېښت ملي ګرامه یې هم شته چې موږ یې توصیه کوو. که چیرې مثلا ټکی کارډیا مریضان ته پیدا شي یا د زړه ضربان زیات پیدا شي، موږ اوله که مثلا ځوانانو ته موږ لس ملي ګرامه توصیه کوو، او بعد لغنه چې مثلا زیات بیخي زړه ضربان زیاتیږي، مثلا یا هایپرټینشن لري، هغه ته موږ څلوېښت ملي ګرامه چې هغه د زړه خپل کومه کنټراکټلټی چې هغه کنټرول کوي. او دی ورور ته وایم چې مثلا انډرال هغه خپل تاسو مثلا تاسو کوم ډاکټر صاحب ته ځي قلبي ډاکټر ته هغه سره مشوره کوي، مثلا تاسو معاینات کوي، تاسو سی جی کوي، کوکارډیوګرافي کوي، چې تاسو په زړه کې کوم مشکل ده، مثلا ټکی کار د زړه ریټم څومره ده، د سلو نه اوچته یا مثلا 50 نه ټیټ ده، کچې د زړه ضربان له 50 نه ټیټ دی هغه ته کانټرا انډیکیشن دی، یعنی بیخي استدباب نه لري. او کچې تاسو زړه ضربان له 50 نه پورته وي بیا انډرال تاسو کولای شئ چې استعمال کړئ، او تاسو باید کوم ډاکټر چې تاسو ته دوا درکړي دی هغه سره باید تاسو مشوره وکړئ.
بلې، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري توخی صاحب له زابل نه په لیکه کې دی. توخی صاحب مهرباني.
تشکر په ټول مخ کې تاسو ټول اوریدونکو تاسو قدرمن او د قدر وړ میلمه ډاکټر صاحب ته خپل د مینې د سلامونه وړاندې.
علیکم سلام، مهرباني.
محترم ډاکټر صاحب، خو مې دا پوښتنه ده چې آیا په نړۍ یا خاصتا په افغانستان کې تخنیک یا ټیپ پر مخ لري د سې یو انسان زړه پیوند کې و بل انسان ته دا مې لومړی پوښتنه ده. او بل موږ له پیدا سي خدا دې موږ ورو کوټې ته یا کراچۍ ته دلته بیا د هغه زنګانه له لارې ځخه یو سپرینګ د هغه زنګانه ور داخل کې دا بیا وزارت ورسیږي، دا د عقل ته تقاضا دی چې موږ ته یو غټ کار کاری سي. آیا دا روغتیا ده او په څه کې سپرینګ کېدای شي چې له زنګانه ځخه په ټول بدن کې د حرکت وکړي بیا وزارت او معلومی صحیح ته ځان ورسی وارګو ته داخل شي؟ نو دا زما دوه پوښتنې وې د دې جواب په هیله.
ډیره مننه توخی صاحب له موږ سره خبرونه سره اوسئ او ستاسو پوښتنې به ځواب شي. ډاکټر صاحب احمد زئی مهرباني وکړئ تاسو.
او د دې ورور په ډیر ښه سوال نه ته مطرح کړم. نو د افغانستان کې ډېر ناخوالو کبله چې څلوېښت کال ته په افغانستان کې جنگ شوی ده، او مګه اوس توانېدلی یو چې اوس مګه دغه د چې دا کومې پوښتنې وکړي، مثلا هغه انجیوګرافي انجیوپلاستي مثلا بایپاس عملیاتونه چې د الله پاک فضل سره اوس په مرکز کابل کې دا شروع شوي دي، او د موږ ډېر نوي ځوانان ډاکټران هغه مثلا په انډیا کې، په نورو مثلا په امریکا کې، په نورو په دې درسو باندې بوخت دي، هغه به افغانستان ته راځي. ان شاء الله د موږ طبابت به د نړۍ سره معیاري کیږي. دی ورور چې پښتنه وکړه چې مثلا کوم امراض چې مثلا اوس دلته سہولتونه راغلي دي دا د نړۍ په کچه باندې یعنی اوس په کابل کې کیږي. مثلا اول موږ ته مریض راځي چې هغه یو ساده معاینه موږ هغه ته توصیه کوو، ای سی جی ورته کوو، بعد له هغه نه ایکو کارډیوګرافي ده. مثلا ایکو کارډیوګرافي چې کوم تغیرات راغلي باندې هغه نه ټیم ټی ده، مثلا اکسرسایز ورته توصیه کوو. کله چې د زړه کورونری آرټری شریانونه بند سي، نو هغه ته موږ ته په مثلا په ای سی جی یا ټیم ټی کې هغه ته موږ ته تثبیتیږي، نو هغه ته موږ بیا انجیوګرافي کوو. چې د ورور یادونه وکړه چې د فیمور یا د ورانه رګ نه مثلا فیمور لارټرینه یا وینه دلته دوه رګونه موجود دي چې د دې یو رګ څخه دغه آله تیریږي، او هغه د کچېری دوه رګونه د زړه بندي د دې انجیوګرافي په واسطه باندې لکه یو کچېری بند نه وي، هغه بیا مثلا زیات بندي، هغه مثلا کورونری ویزل بند شولري، نو هغه بیا بایپاس ته ضرورت کیږي. تاسو دې پوښتنې په جواب کې دومره ویل سم چې انجیوګرافي انجیوپلاستي سل په سله کیږي. دا امکانات اوس په کابل کې شته، په کابل شپخانو په ډیر مجهز شپخانی جوړ شوی دی انجیوګرافي انجیوپلاستي دا کیږي. او کچيري ډیر والونه به د زړه نیول سوي هغه ته بایپاس کیږي، اوپن سرجری کیږي. او بل د ورور پښتنه وکړه چې مثلا د خپل د زړه ترانسپلانټ یا مثلا د کیرنی ترانسپلانټ دا کیږي. مثلا کوم حادثات چې وسی، مثلا اکسیډنٹ وسی، هغه مثلا مړی رامنس د سی، نو د هغه جسد کې مثلا هغه اعضاو ځان ځان ته هغه لري. مثلا سترګې کله چې مړینه وسی، نو سترګې تر مثلا اتلو ساتو پر هغه ژوندۍ پاتې کیږي. هغه کولای شي چې مثلا هغه سي ترانسپلانټ شي. مثلا ګوردې هم کېدلی شي چې ترانسپلانټ اوس په افغانستان کې نه ده شروع شوی، پاکستان او انډیا کې کیږي، لیکن ترانسپلانټ کیږي. او د زړه باره کې تر اوسه په افغانستان کې دا خو نه دی، په نورو دنیا کې امکانات شته خو په افغانستان کې تر اوسه دا امکانات نشته.
نبی الله خان نړی کا خلو چې ډیر منتظر پات شو مهرباني وکړئ نبی الله خان ملنه کوم صافی خور
سلامونه تاسو محترم تاوریدونکو ته نبی الله د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ د ځونکو د وخت له غوښتنې
څخه ډاکټر
صاحب محترم نن همداده چې د کومه داسې روزه ده زه په خپل هم همدا کې لرم کوم وخت یعنی کومه ورځ زیات وږی تږی نو زړه مې ریږدي داسې فکر کوم چې زړه مې کتان خوري کوم وخت ډېر زیات وږی تږی هغه کسان چې د زړه تکلیف لري آیا د هغو کسانو په لوږه تږی تنده کې د زړه
مننه کوله تاسو د پښتنه بار ډاکټر صاحب جواب کی خبرونه سره وسی ډاکټر صاحب تاسو مینه ونیو
او د دې ورور په پښتنه کې زبې دومره وایم چې دی خو اوله د زړه تشخیص مونږ ته واضح سوي نه چې دا کوم رقم مثلا د معاینات سوي دي چې کوم رقم امراض دی لري او په زمن کې مثلا د چې وویل چې د مات زړه رګدیدا یا مثلا زړه ټکان پیدا کیږي هغه خپل مثلا چې دی کوم د کوم ډاکټر نه دی چې کوم دا دوا اخلي دی هغه ډاکټر سره باید مشوره وکړي چې مثلا کوم دوا چې د توشه کې ان شاء الله روزه باید د په زړه باندې کوم تاثیرات ونه لري
بله ډاکټر صاحب محترم ستاسو در ځوون لمخې دغه ناروغي تر ډیره په کوم عمر کسانو کې ډیر پیدا کیږي
او تاسو په سوال په جواب کې ویل سم خو سوال مو کوم د زړه ناروغي مثلا په مثلا په خلاصه ډول درته يم چې په ځینې په کټګوري کې مختلفې کټګوري دي خو مثلا په اطفالو کې چې مثلا نه وایي مشوم تولد کیږي هغه کله چې تولد شي هغه مونږ په مشوم کې یو مرحله راځي چې هغه مشوم کې مرحله راځي چې هغه دغه شوندې مثلا سترګې مخ کې شنواله راځي چې هغه خپل مثلا دیوي ورځي مونږ ته راځي دغه په زړه کې ستونځوي مثلا دغه په زړه کې سوري موجود دي دغه په کنجنټل انومالي موجود وي چې هغه د اولې ورځې نه تشخیص کیږي او هغه امراض چې سډنلی مثلا روغ جوړ انسان ته پیدا کیږي هغه د عموما د 15 سلويختو کالونو چانس بيخي زیاته مثلا هارت اٹاک چراجی د 15 سلويختو کالونو 50 شپېتو کالونو کې دا حد حمله د زړه زیاته راځي دا په دې سن کې زیاته پیدا کیږي
او مننه کوو بل وريدونکو ته ورځو مظلوم یار ل ننګرهار نه مهرباني مهرباني روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه لري
او دا ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه کومه یو سره دی چې یو یو کالو په خاو شای کې دی
ښه
او دا اعصاب باندې بوج راځي ته به مو سره یو دا غلې د سیمو ته شوی غونډې لکه زړه کې ماشين تایر کې او ځلې کلاک باندې کېږي
ښه دغه د پښتنه بیا تکرار کی
دغه پښتنه لسره تاسو تکرار کی ډاکټر صاحب یو جامع جواب درکې په دې اړه
بیا یو کالو دی په باندې او پر سر باندې درد وي او په ځړ باندې ګوزرا چی زړې د کینول شوی غونډي
ها ها صحیح د پښتنه وخت د دې ورور د مریض په اړه کې زه په حق باندې دا وایم چې اول خو د دې ورور مثلا یو طبي کتنځي ته د مریض یو سي او د صحیح معاینات وشي بل صحیح معاینات نه چې د قلبي متخصص ډاکټر سره مشوره وکړي بل لغنه بدوي ته دوا توصیه کوي
بلې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اوري د زړه د ناروغیو متخصص ډاکټر محمد داوود احمد زای سره دی او ستاسو پوښتنې ځوابوي ډاکټر صاحب احمد زای آیا کورنۍ تاریخچه هم د دغه ناروغي یو فکتور کېدای شي کنه خو یو اوریدونکو هم په لیکه کې دی د پوښتنه اخلو لګندار نه مهرباني وکړئ یو مطلب
هر ډول تاریخ خبره ډاکټر صاحب سره دا پوښتنه ده کوم وخت چې سم شي درد وکړي او یا د زو سره خره او سره خرجی دغه د چیست خفیره کیږي
ها ها د دې ورور دا مطرح کړ چې مثلا د پښې درد پیدا کیږي بیا لغنه زړه خرابيږي ورور دا په زړه باندې کوم مثبت تاثیر نه لري کوم مشکل نه ده دا کوم جدي ستونزه نه ده د زړه لپاره.
زه بلې پښتنه ته مخکنی پښتنه چې کورنۍ تاریخچه د دغه ناروغي یو لامل کېدای شي کنه؟
د تاسو پښتنه په جواب کې وایم، ارثیات مثلا دا د زړه په امراضو کې ډېر رول لري. مثلا د والدینو مخبل اغته انتقالیږي، د پلار نه مثلا زوی ته انتقالیږي، یا مثلا د مور نه خپل لور ته انتقالیږي. دا تاریخچه ډیر اهم رول لري. خو د هغو مریضانو مثلا چې پلار یا مور یې قلبي امراض تیر کړی وي، خپل مثلا زامنو اولادو ته دا توصیه وسی چې هغه باید ځان وقایه کړي.
د وقایې په برخه کې باید څه کارونه ترسره
کړي؟ د وقایې په برخه کې مثلا هغه روزمره مثلا اکسرسایز تمرین وکړي، پیادهګری پیاده گشتي وکړي، مثلا په خپل رژیم کې تغیرات راولي. مثلا هغه مثلا هغه غذاګانې چې مثلا په زړه باندې بد اغیزې لري دغه نه پرهیز وکړي. او دوی مثلا روزانه مثلا نیم ساعت لپاره، مثلا اقلن یو ساعت لپاره پیاده روي، یا مثلا اکسرسایز وکړي، دوی به د ستونزې سره نه مخامخ کیږي.
بله ډاکټر صاحب، یو شمېر اوریدونکو هم مخکې په خپل پیغامونو کې لیکلي و چې روژه د زړه د ناروغۍ خطر څومره کمولی شي.
او د روژې مبارکه میاست دا خپل د نننی ساينس او طب له نظره روژه د انسان لپاره یو مهمه نسخه ده. نو خصوصا هغه امراض مثلا چې مثلا دیابتیک مریضان دي، یا مثلا قلبي مریضان دي، د دوی تقریبا په 100% کې د دوی د امراض 80% یعنی 80% د دوی د ستونزو راکموي. دا خپل د زړه د امراضو د فاره یو وقایه ده. مثلا هغه خپل کاس چې دا چې مثلا د زړه کولیسټرول، ترایګلیسیرید، ال ډی ال، ایچ ډی ال، کوم هغه فیټس یا شحمیات چې زیاتیږي، خپل روزه د دې د فاره وقایه ده. او کوم هغه ذخایر چې په بدن کې دي، یا مثلا یا په لیور په ینه کې جمع شوي دي، یا مثلا فیټس په خپل په کولمو کې جمع شوي، هغه د هغوی کمال رامنځته کیږي. نو خپل د قلب هم د دې څخه وی کیږي.
بله دوستانو، د خبرونې د لومړۍ نیمایي ورسته شي به دي خبرونه دوی منی مې هم هیروي. په خبرونه کې د زړه د ناروغي متخصص ډاکټر محمد داوود احمد زیر سره د یو استاذي پوښتنه ځوابوي. تاسو به د ټلیفون شمیرې ويم 0999215 او بل شمیره مو ده 0902215. ډاکټر صاحب احمد زیر، یو شمیر روغتي متخصصین په دې نظر دي چې د زړه ناروغي په دوه برخو ویشل کیږي، چې یو برخه د مخنیوي وړ ده او بل برخه ناشونی ده چې مخنیوي وشي. تاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟
او ډیر ښه سوال تاسو وکړ. د مخنیوي هغه برخه چې مثلا د هغه مثلا عمر یې مثلا د 50 کالونه مثلا 70 کالونه عمر یې کم، هغه کچری مکت کسن کتنځي ته مراجعه وکي، او په اول مرحله کې مکت راسي، نو د هغه تشخیص وکي. د هغه سره تقریبا په 100% کې نه 90% مګه امکانات شته چې کومه کو سره وسی. او هغه امراض مثلا چې اړیغه عمر زیات وي، نو عمر زیات تر شوی وي، هغه باندې مثلا په خپل وخت باندې تشخیص نه وي سوی، د هغه حالت کې نو کوم مثلا حد حمله تیر کړی وي، خپل په خپل وخت باندې مراجعه کتنځي ته ونه کی، نو د هغه مریضانو سره مشکل تمامېږي.
بله نظر د دې ترڅنګ د وینې لوړ فشار څومره په دې ناروغي کې مهم رول لري؟
د وینې کله چې اول خو پیژندل دي، دغه کس چې مثلا لوړ فشار مثلا هغه څو مرحله لري، مثلا نورمال ده، های نورمال ده، مثلا بیا چې مایلډ، موډریټ، سیویر ده، څو مرحله لري، سټپ بای سټپ ده. اول خو د هغه فشار مثلا اول چې موږ ته مریض مراجعه کوي، د هغه فشار باید اندازې شي، هغه باید وسلل شي چې دا مثلا سیویر ده، مثلا کومه درجه کې ده. نو خپل د یو فشار چې ده، دا یو ریسک فیکتور د زړه ته، مثلا خپل دماغ ته، چې په دماغ کې مثلا کچیر هتا په خپل په دماغ کې چې مثلا کرونیک مثلا سیویر هایپرټنشن رامنځته کیږي، د خپل کرونا د په دماغ باندې اټک رامنځته کیږي، مثلا په خپل په دماغ کې سیوی چې موږ ورته هغه رامنځته کیږي، کچیر په خي طرف کې مثلا رګونه ریپچر وکي، چپ طرف پلچ کیږي، یا مثلا چپ طرف کې ریپچر په دماغ کې وکي، خي طرف پلچ کیږي، نو دا هغه مریضان چې دی لول فشار ولري هغه د لپاره باید دوا جاری واخیستل سي. د هایپرټینشن مریضانو لپاره باید جاری دوی د فشار نه مخنیوي وکړي چې تر څو دوی د زړه د امراضونه او خپل کومه رګونه چې دماغ ته راغلي دغه څخه مخنیوي وسي.
ډېره مننه کوو دوستانو. د خپرونې لومړۍ نیمایي هم دغلته په څو شېبو کې پای ته رسیږي. د خپرونې په دویمه نیمایي کې بیا هم د زړه ناروغۍ په بېلابېلو برخو غږیږو او د خپرونې په اوږدو کې به ډاکټر صاحب محمد داود احمد صاحب موږ ته معلومات راکړي. تاسو هم کولی شئ چې په خپرونه کې برخه واخلئ. او د سټډیو شمیرې دي 0999215 او بله شمیره مو ده 0902 515. دمو د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي. ډاکټر صاحب احمد زید خپرونې په لومړۍ برخه کې د عواملو په اړه او همدارنګه د دغې ناروغۍ د نښو نښانو او د تاریخچه یې څه ده په دې اړه موږ ته معلومات راکړل. د خپرونې په دویمه برخه کې تاسو سره هم که پوښتنې پیدا کیږي مستقیما ټلیفون وکړئ او له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. اوس درې بجې دي او د درېو بجو مهم خبرونه له نور الله شایان څخه اورو.